درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تر شر غلاست د ماپشن 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 16 نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د نادیالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په دوه ورځني سفر اسرائیل او فلسطینیانو تر واک لاندې سیمو ته ځي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیاله دورشي دوستان فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسېدلي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیاله دورشي دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان کول چې ښاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دم ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس تول چې په تازه دم ځواکونو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت منصوبین شامل دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د تیر ورځې را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د پاتې 300 امنیتي سرتیرو سره تماس قطه سوی، خو زیاته کړه چې د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره به د هغوی سره اړیکه ټینګه کړي.
تصفیه
و پاکسازی ولسوالی غورماچ دی وای مرده غورماچ ولسوالی د بیرته نیولو او پاکول په هدف اضافه سرتیری استول دی. د تیر ورځ را په دی خواز مر سرتیری هڅه کوي چې هر چیجر ولسوالی پاکسي چې نن ولسوالی تر رسیدلی چې ولسوالی به پاک کړي. د تیر څو ورځې را په دی خوا غورماچ ولسوالی د وسلوال مخالفینو ولکیت لویدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایل له مخې ویزې نه ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو تول چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروسه کړی. کلا
یې دارغت میکنم در وزارت امور خارجه ونی نیست که در حال انتظار باشه.
په دې ورسته کې پاکستانی ورسپانې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت د څو خره په دې خوا د پاکستانی ډیپلوماټانو د ویزو د صدور پروسه درولې ده. او د افغانستان د وسلوال پوز د درګونو ځواکونو ځانګړي خېتې له مدني ټولنې سره په یو غټه ناسته کې د کندوز په جګړه کې د دې خېتې د منسوبینو قرباني وستایلې. د دفاع وزارت مرستیال همایون فوزین په کابل کې په دې اړه جوړسو مراسم تول چې وسلوال مخالفینو هڅه کول چې
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې د تخنیکی ستونزې له امله مو نه کړی شول چې د تیر خبر بشپړ په تاسو ته وړاندې کړو. اوس په هم سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته مخه کړو. جګپوري امریکایي پوځي چارواکی نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد روسه تر دې چې له اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، د عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. ډانفورد هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره دي وویل د اوس لپاره د دې سربیره چې په وروستیو کې ځینو راپورونو ویلي وو چې بغداد له روسیې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو د تر سره کېدو غوښتنه کړې و. د تارتیا نیمینی چې روسیا په عراق کې هوایي بمباري وکړي. ډانفورد ویل عراقي مشانو امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی له روسیې د هوایي بریدونو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر پریاس کې په یوه خبري غونډه کې تیره ورځ وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووځي. د بشار الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شیعه ملیشه باید وباسي. نو بیا کولی شي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبیر پر ایران شک وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون بن نن په یو نابابر سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړی شخړې په ورستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر رائد مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبري وکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کی مون دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې سفر مخکې په یو ویډیو پیغام کې لډوالو دواړو لوري وغوښتل چې آرام شي او لشکړو لاس واخلي. د ورستیو شخړو په ترڅ کې تر اوسه اته اسرائیلیان او تر څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند له بریالیتوب سره تراودو د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه‌کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. جسټن تراودو 43 کلن دی او د پلار پیر تراودو په خوا د کاناډا سر ریاسم وو. جسټن تراودو ژمنه وکړه چې د کاناډا سړي اړیکې به د امریکا د ولسمشر بارک اوباما له ادارې سره توډی کړي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به مبارزه وکړي، کاناډا به د اسلامي دولت پر ضد جګړې څخه وباسي او د هغه پر ځای به پر بشري او روزنیزو مرستو تمرکز وکړي. د سلوانیا حکومت ویلا یه وړاندې کړې ده چې لمخې به پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. د لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. د لایحه تیره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تایید کړي. دا هڅه په دې پسې وشوه چې تیره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړ چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ د 15 زره کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریې، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالی او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چلته د موږ مسله قوا په ډېر معنت او ډېری شامت دې ته جواب ورکړی ده.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروي. دا ازادي راديو ده د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړابي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټر عالمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمیر اندېښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټره عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بدولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون قبلي رئیس مشرانو
جرګه و رئیس په خونی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او لدې عمل چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټه پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوروي په نوې کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوی و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو لړلې ووش کسان غوړه او ولس مشر ته معرفي کړل، څو د هغوی لمن څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې ری چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه خارکلې کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د هر کلی ترڅنګ یو شمیر اندیښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ اندیښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتل کېد وړاندې کړي، لست له خلکو سره به شریک شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل دا و چې دا به د غوروي کمیټې خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي. ځکه چې فضل باز ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ما څخه دغه 21 نفر یا دغه 15 نفر موږ ولسمشر ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي له دغه 210 کسان نه دغه 15 کسان یا 21 کسان حکومت
دلاله باندې انتخاب سی. خغل رشیدی دغه شان خپل بلاندې خنه د کمشنرانو د کاری مودې پاړه د معلومولو موضوع یاد ویوي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت لیاد کمیټې سره خوندې دي او کنه ولس مشر ته دا واکس پرل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کار پوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوړه کړی چې هم مسلکی وي هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼ شمېر نوي او پخوانی ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پټم دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې دا راپورونه خپاره شوي وو چې افغان حکومت هم پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپره شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کیږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوی.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږ میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ اتشې مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته موږ میاشتې ویزه ورکړل. موږ ټولو سټوډنټانو ته کوم چلته کې په پاکستان کې سبق وایي، تعلیم کوي، هغې ټول ته موږ یو کال ویزه ورکړو. دویم چې کوم دی، په پاکستان کې تاسو ویل چې افغان ډیپلوماټ څه ستونزې دي، نو ډیپلوماټ ته ویزو خبره نو موږ هر افغان چې څومره اوسه پورې دي نه تللي دي، ډیپلوماټ پاکستان ته ځي، موږ یو هفته کې د هغې ویزې کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستاني په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي، نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
د ازادي راډیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادعلي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمي وایي د تیر شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به د نادعلي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل چې په تیرو درو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د نادلی ولسوالی پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیلسوی جګړې دریم ورځ د اوتر وسو پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه دوام لري. د هلمند والی میرزا خان ریمی د سې شمې پر ورځ خبر اعلان تول وسلوالو غشتل نادلی ولسوالی او تر غورسته لشکرګاته ځنونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونه نه یوازې د دوی دغه پلان شانډ کړ، بلکې اکثره غسیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لندې کړې وي. هغه د نادلی او لشکرګا خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعضې ولسوالۍ د نادلی او بعضې قسمتو د نارې سراج شروع کړي دي. سالته د موږ مسله قواو په ډېر معانت او دلیري شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلا وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده. ټول قطعات وس په عملیات بوخت دي او خاص مشکل نه لرو.
میرزا خان ریمی وویل په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل شوي دي، زیات شمېر طالبان هم وژل شوي دي. رحیمي د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمېر په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه 28 وسلوال او د 30 په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل شوي دي. د هلمند والی دا خبره چې د غزنی لپاره د وسلوالو د جنگ کمانډان ملا اختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی دی نه رد او نه هم تایید کړه. ویل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولې دي او د هغو څخه پلټنې روانې دي.
ایصاف کومک نه ده کړی، ضرورت ایصاف ته نه لرو. د مخ خپل قوتونه بیدار دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول شوي دي په جریان دې عملیات کې، سدا باید معلومات وسي. د موږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي. وخت تثبیت شو، دقیق شو، موږ تاسو معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازه دمې سرتیري د جنگ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده کوفکه او د ګرش په ملګر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل. خو وروسته حکومت په زده عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نور د نیول لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاسی، آزادي راډیو، هلمند.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتی وضعیت داود تپان سره غږیدلی دی. خبرې په ګټه اورو.
ګردیزو پټون لوی لار ډیره وګدل لار ده، تخمینا په غیر ساحه کې زمونږ ول سوالګان په غیر لار باندې پر ځای په ځای دي. بنان مونږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی چې زمونږ ول سونه له دغه مشکلاتونو خلاص. تاسو خبر یاست چې په دې اواخرو کې په اساس ډیرو پیشنهادو زمونږ چې په امنیتی جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلي ته، وزیر صاحب دفاع ته، لوی درې صاحب ته مونږ پیشنهاد وکړ چې اوس تاسو خبر یاست چې په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای میرزا کا کې د اردو یو بلوک ځای په ځای سوی احمد خیلو کې هم هغه بلوک دی چې هغه اکټیو سوی ده، فعال سوی ده. په همدې ترتیب په سید کرم کې مشکلات دلوده چې کمبوتات دلوده د اردو پرسونل چې هغه هم د قومناس قلودل خونه وایي بل هفته کې ولېګل سو سوال تاغه پرسونل ستونزې وګوري. مونږ هم خپل آیت لیږلی و چې زمونږ د پولیسو څه ستونزې دي، د اردو څه ستونزې. نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې مونږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زمونږ همیشه زمونږ د ولسوالیو خلک، د شپږو او اتو ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. مونږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. مګر هم دا هغه وخت چې زمونږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي، ماین ځای په ځای کوي. زمونږ وسایط نه ضد لای لاره ډېره لرې ده. په هغه اندازه چې کافي پرسونل باید ځای په ځای، په هغه اندازه پرسونل نشته. مونږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین کړو.
د عالمګیر په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادوي او په دې لاره کې پوستې یادوي. لکه تاسو هم یادونه وکړه، پوستې هم شته، ولسوالۍ هم شته، امنیه قومندانې هم شته، خو بیا هم نام نه ده. لامل یې
په دې ارتباط باندې مونږ کوشش کړی. تاسو پوهیږئ سید کرم ولسوالۍ یو آسیب پذیره ولسوالۍ ده، یو لویه ولسوالۍ ده. باوجود چې هلته زمونږ د پولیسو تشکیل چې هومره لازم ده هومره نشته، او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده. ما درته عرض وکړ چې زمونږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي، هغه مشکلات وګوري، بیرته را شریک کړي. مونږ سره څو مونږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زمونږ معاون امنیتي همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تللی ده، څو د احمد خیلو، د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کوو. انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې ان قریب به مونږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه،
سلامت.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل و چې د پکتیا پر امنیتی وضعیت حال راکو. د ازادي رادیو ده. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځای رسنیو د بیا فعالیدو لپاره دي جدي هڅې وسی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو پر ټکنیکې دو اندیشمن دي، خو د بیا فعالیدو لپاره کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نږدې یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط له امله د نورو زیانونو تر څنګ رسنیو او خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 14 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالېدو لپاره پکار ده چې د دغو رسنیو سره مرسته وشي.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
ولایت کندز دوباره از سر گرفته شوه.
د ښاغلی شریفی په خبره د دې زیانونو ترڅنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نور ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز ښار او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضررې سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمنو شوو دیارلسو رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندز پېښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. په لوګر ولایت کې د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او د پایو د درولو د پروژې چارې پرون پیل شوې. زموږ همکار داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ د لوګر په مرکز پلی عالم کې د کابل څخه د برېښنا شرکت اوبو او انرژي وزارت راغلي او مسولینو د ولایتي ادارې په همکارۍ عملاً د انتقالي برېښنا د پروژې کارونه د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل کړل. دغه پروژه چې چارې به په اساسي ډول په 419 ورځو کې بشپړیږي د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پیل شوې او د لوګر والی محمد علیم فدایي د پروژې د بنسټ ډبرې ایښودو په ځای کې رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل
پر 419 ورځو کې چې 10% بیدیدی هغه سروې ډیزاین په دې کې شامل ده او 10% عملی کار دی. د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 1.6 کیلومتره 240 پایې چې دا به له ارغندینه شیروازی د لوګر ته او دلته به انشاءالله ټولو لوګریانو ته 400 میگاواټ د برق هغه گنجایش لري. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګره پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غزول کیږي چې دا مسیر ده. دا چونکی یو ملي پروژه ده.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په ډېر جدي ډول به د دې پروژې څارنه کوي او د دغې پروژې د کارونو د لا ښه والي لپاره به د لوګر د ولسونو کلک ملاتړ له ځانه سره ولري. دا پروژې په اړه له کابل څخه د ادارو راغلي استازي هم خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې دا یو ملي پروژه ده. ولسونه باید د دې ډول پروژو قوي ملاتړ وکړي. دا لوګر ولایتي شورا رئیس آصف ستانکزی رسنیو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به د دې پروژې کلک ملاتړ کوي او لسونه د دې ډول پروژو ضرورت احساسوي او په همدې اساس.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 5 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 50 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي 70 کلن تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریه د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبگینو چې خپل لمسی په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 14% کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 9 کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسي الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلې دي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اورېده خپرونې نیمایي ته رسیدلې. 2:30 سوې د مهمو خبرونو سرټکی له احمد شیبر څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ته تللی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، او بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف دغې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي. د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. د سوریه په لاسقي ښار کې د روسي الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو څارونکو کې میشته ډله وایي چې دا بمباري پرون وشوه او په وژل شویو کې وسله والا او ملکیان شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په نوابره سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو سیمو ته ځي، او دا دوه ورځنی سفر دی. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. د خبرونی په دینی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به منځن روم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړي او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم، نور محمد ولی هم د هلمند ولایت نیټماس نیولای ده. د چارواکو می دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې باندې دلته مریضان ولاره ته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو می دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص، دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شي د غزنی شي کندهار ته. خدای په امان.
موږ د ولسوالۍ لار بند د ماولولو مقامات ته دا ارزو ده چې زموږ د ګیزو د ولسوالۍ د لارې غم وخوړل شي.
سلام علیکم عزیز الله د شمزوی له ولایت زابل ولایت د شمزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې زموږ ډېر خوښ دی او د زموږ کم ورته دی د شمزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت پورې خراب دی. موږ حکومت دایله کوو دا روډ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدثر درزان ولایت شید اساس ورسالی سے پیغام پریزم. مر ورسالی جی سلکان ناری او خامہ سن سلکان جی مدا وصول کو سلکان جو.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لوی لار د درې ورځې کېږي چې بنده ده، هیڅوک پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یو خبر نه لرو وسله
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړیست. له څلور ورځو راهیسه د مکور په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاته دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم ولی احمد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ټول خلکو ته دا خواهش فوروزان د غزنی لارې ډېره څنګه بند کړې. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمه دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لار کې پساو پاته دي. لکه لاته لاره بنده ده، بیا ته شاجو د شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بنده ده. نو ټول خلکو چې دا خواهش لرم روزان چې په خپل همت باندې خپل همت کې وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. روزان دا پرې دي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غازیان د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه اړیکنه ولې ده. مسلام دغه دی چې د نوی ولسوالۍ سره جوړه. السلام
بلی. السلام علیکم حکمت لاین د زابل ولایت تصور ولسوالۍ د مرزو ده کې زه د ولپول چارواکو صدا هیله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبانو تړلې ده او باید خلاص کړي. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجی احمد ایرمندی ولایت دماز نیولای ده. یما دی ورپور چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی یو ولا کار کوي. یو غټو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پامه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ خوشحال سره په تماس کې یم. که ته هم موږ ته دې زشتري لري یا هم کلنګ یې د ونه غواړم چې موږ ته په میوند ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت افغانستان ژره باید حل کی او مشته او غرافي دای کی زکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه سرګرات ولاړ دی. موږ افغانستان اقتصاد مملکت سره ورات جوړی نو چې یو هیواد کی یا په ولایت کی یا په ولسوالۍ کی زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هیواد اقتصاد او په دې ډول حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید مشته د اوبو ستونزه دې د ژره را حل کی. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مو شته راستولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېر پراخ زراعتي ځمکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوی تخمونه ورکړي ترڅو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان ورسوي. دا تاسو او دا هم د دغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زراعت پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترمه د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اولې څخه غنم شروع کیږي د هغه وخت کود او سره د بزګر ته څنګه څور کی چې هغه تر وخت کېر وخت کې غنم کرسوي یعنی کښتونه کرسوي دی راوی هغه یا وړي کې یا خرڅ کې اره کم شي نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کو کچیر چې د بزګر سره مرستې کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د جراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کرسوي غنم نه کرسوي معنا دا د کار تخمونه هغه تخمونه جراوه شي دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او د روزګان نه سم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په فوغ ودرېږي د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي د وروته نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګر سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو غوري کوټ ور کوټ په 15400 کال داري دی راوت ولسوالۍ کې اوس خرچې چې هغه ستام نه نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې چیرته د بزګر سره کومک یې او د افغانستان اقتصاد پر څو درې د بزګر سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي د کیمیاوي سره یعنی غنم دغه کوټ دا راوړه بزګر ته وویشه په تراخه پیمانه باندې وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرت اللہ دیلمن ولایت مرسی دوبر سوالین تاسو را پتاماس دا تاسو تاسو زه پریدم زرات نو غوړ ریحان او بندل په کومه مخصاصه خنخ باندې ران سیو خرڅ کې تاسو نو ګو کنار و نه کړو و سلام علیکم
خبر رکھوں
نو موږ خدای غواړو نو چې دا غوښتي چې
دوستانو ستاسو راغلی پیغامونه مو د کرنې په برخه کې د خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومه اسانتیاوي رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخه د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره باندې اړه مرکه کړي او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پښتنه لیدي راځي د دې مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو
بل شک چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډیرې خبرې مونږ د تیرو د ډیر شرو کلونه مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کې چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپل زمکو کې کار کوي همغه یو د تجربه یو جریب پټي او لس جریب پټي لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري یعنی هر دیقان چې هغه خپل زمکه کوي یا د چام زکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشو کړی نو دغه شکل مونږ له روز زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي تازه میوه خوصه تل شي تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه د کوکنارو په ځای باندې غنم جوار دا وکړي نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي
او هر کال بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل ته
نو همغه خبره ده یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څنګه دی کړی و هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې کوکنار کوي ځکه کوکنار نغدي پیسې دي کوکنار اخلی او بازار ته باسي تور بازار ته توري پیسې لاسروړي او هغه پیسې چې توري پیسې لاسروړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کی نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدارونه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټای سی دوی کری مثلا یو جری پټای کری هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی په دې کې تر 15 سلنه پورې ضایعات لري نو دغه خلک زړه کوي کچیر د حکومت دې ته متوجي سي او دا مسله توجیه کینو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدل شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربش کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي ګټه لاسته راوړي متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نور لارو نه ځي استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا و چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره سرمایه گذاری وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دته به نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي
جیلانی صاحب یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څون امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپل بس سي بلکې په بهرنی هوادونو ته هم صادر کړي
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی اواید هم بهتر وي په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي نو زمونږ غوښتنه هم ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورده د همدې سره د نن ورځې د خبرونی وختم پاته ورسېدی مخکې تر دې چې د خدای پمنې وکم غواړم وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو د ستونزو دا ورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه سوې ده او موږ هر اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډیره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتمان خبرې جنو د خبرونی په پای کې شمیره درته لنو در سره ویل کی او پر همدې شمیرو خپل ستونزې مشتوا وروي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کوړ تر ازم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باور چې د کندز ولایت یو سیدونکو وای چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وجل شوی او دا وس د مرستې غوښتنه کوي
زمانم نوروز خان د تورباز خان زوی ما زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچي توپ ده او په کندز کې مې د پلا راو خو الته مزکه ده جایداد ده نو پلار مې سیو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګه کور عملته او
مشکل څه شه ده مشکل
مشکل زما دا ده چې دغه تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو مسافر مقابل کوم دا په اویلی کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د مونږ د پلار او خی چې کوم او د او خی کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه د واخیست شبخانی ته روختون ته یوړو د دې سرحدو ډاکټرانو روختون ته یوړو هلته چې یوړو یو ورځ هلته بسترو په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحده ډاکترانو په روغتون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ.
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمباري کې؟
دې بمباري کې ووژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې. نو هلته تدفین او تجهیز یې هلته وشو. نو هغه ځینې دا کډه مونږ نما تروزیان هغه په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ. کور فامیل مې مثلا د کور سامان دغو په همکاري زه راغلم کابل ته. کابل کې نما یو خپلوان ده چاراسیا بولوسالی کې یو کور ماته فراهم کړو دلته کې اوسه.
اوس چاراسیا کې اوسه؟ تاسو اوس څه غواړئ؟
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې. نو داسې د مونږ د کور خرچ بل نیمه پلار و چې د کور خرچ په غاړه درلود او د کور خرچ یې تمویلو. نو هغه پلار د ما پوت شو. اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي. زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا دغه امریکایان یا خارجان.
تاسو سره همکاري وکړي یعنې په څه معنی؟
ما په رادیو هم اورېدل چې دغه خارجان غواړي د هغو کورنیو سره نقدي کومک یعنی پیسې ورکړي هغو کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې. نو زه دا غواړم چې که دوی نقدي کومک دغه خبره رښتیا وي او نقدي کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي.
تاسو څو خویندې ورونه یې؟
زه یوازې کور بل نه لرم، زه یوازې یم.
او څو کسه د کورنۍ غړي یې؟
د کورنۍ غړي 15 کسه یې.
تاسو یې پلار وظیفه څه شی وه؟
وظیفه دهقان و.
ښه، یعنې خپله ځمکه درلوده؟
خپله ځمکه نه وه، بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه. نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې یې د خرڅ پوره کوو.
پلار هم څو کلن و؟
پلار مې 60 کلن و.
بالاخره اوس څه غواړې د حکومت نه؟
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې راته هغه راکړ. نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښه وي.
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کې راوړیم دي؟
سامان قندوز کې پاتې ده، د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده. یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده. دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري وکړله.
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه. برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي؟
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط، په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوې ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دي چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره. هغه فامیلی چې تروسه تثبیت شوی نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسؤول ده. هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري. داسې فامیلونه کولی شي یو دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست وکړي چې دوی به سروې شي. چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سروې تیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زموږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګیي یا تیمونه هلته سروې کوي. سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاستی مون سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطه چې هلته دوی مواد توزیع کوي بیا دوی ته کومک کوي. زموږ میکانیزم
او خو برمکس د دوی مسله فرق کوي. دا یو کس ده چې پلار د بې سره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی. آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته؟
پلان په مونږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې مونږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوي دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هر شان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي. هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کوله او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طرف نه مونږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستل نه دي. خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاری کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او کار کولو په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي دا پاغه پروسه کې موږ خپل اتمن نقش لرو او پروسه تحصیل کوو ک داسې مسله و اتمن قوم خدای ان شاء الله فکرم چې خبري کې پدې تبو
نو دا خو وس دا کس وس چاره سیاب کده دوی څو کې تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
څه سپارښتنه دوی ته ده چې یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي البته زموږ همکاران نشته او د ریاست پاسو بالات اقتصادي د وزارت مهاجرین البته د رئیس نوم صبر ده صبر البته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي البته خپل ریزه ورکی درخواست به مونږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لګو ساحته هر پر موقعیت خو خلک موقعیت لري دا سروې شو دوی ته یا بل تیمونه وایي چې البته زی کومک او مرسته چې زموږ په هغه پلان کې دوی ته ورکوي که داسې نه وو دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کومکو توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرسته کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته توزیع
کوي یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې اتمن به دوی سره مرسته کوي
بله بله سل فیصد
څومره کورنۍ سره د مرسته شوي
بیا مهم نه ده کداشي لاس کور نه وي دولس کور نه
دولس نه تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه سمراسته شوی
دوه غره کورنۍ تر اوسه موږ سروې کړې ده دویم د کومک د فارم مصادي او تر اوسه پورې د درېس اف فاميلي د فارم موږ بشري مرسته دوی ته توزیع کړې ده نن ورځ دوست تاسو خبر کوم شپږ اف فاميلي د فارم پرون موږ تسمونل چې دوی هم باید کومک توزیع شي
او برمکس اب کور ودان ژوندے او سی ډیر میرا بانی او رازم په خیر تاسو هم کول شیخ پلیستون ضلع مونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلې مو چنار نلری غرمو نختر نلری کلې مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی راضی
شد و یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمودم
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري.